د هغه نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال چې پرون طالبانو ونیوه د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو ویان پر ټویټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلي مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوسټ یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته یوه ډرامه بللې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له تهران څخه د لیدنې په حال کې دی. د ایران حکومت ویلي چې له افغانستان سره یې تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم پر ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل کړ او غوښتنه یې وکړه چې دوی دې په درېیم هیواد کې میشت شي. نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ او د کډوالو پر سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاو ډک ژوند ته پام وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده تفریحي سیمه مری کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درانه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. او د کاناډا صدراعظم جستن ترودو د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېده د دوهم کال د یاد په مراسمو کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
نور بس دې پروګرام په یو راپور پسې. په غزنی کې د سکی لوبې کلب جوړ سو. غزنی له مرکز کابل پنشیر او بامیان ولایتونو څخه وروسته د هیواد څلورم ولایت دی چې دغه لوبې پکې پیل شوې دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
خلیل عیازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. عیازی زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې تېره اونۍ زیاته واوره وسوه او د سکي لوبه په کښې کې په ډېره ښه اساني سره ترسره کېدای سي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل پنشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د سکي لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوس په غرونو کې ننداره سوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسؤول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی اسکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاده لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
وینمی اولین کلاب است که
داشت چه غزنی ولایت که هم واور زیاد وی نو ساش کال مدالو با پا غزنی که هم پرانسته. مگ مخ که دالو با پا بامیانو که کولا که چیر تا پا دی برخی که لمک سر مرستی وشی خیلی سر آوری نبا ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزنی کې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزنی کې ډیری ورزشکاران وایي د غزنی ډیری غرونه او واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له ډېره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
نور بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته شراغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د بی پولي خبريالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې یو غټه سروې شي چې د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شذینه خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو لمخې یو شمیر شذینه خبريالانې حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبريالانې سونیا شینواري او لیما هوتک نن خبرې کوي. د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبريالانو د رسنیو کارکونکي یا هم هیواد پریښی دي او یا هم بیکاره سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شذینه کارکونکو خپل دندې پریښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شذو لونډې تشه سوې ده. د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره خبريالانې سونیا شینواري او لیما هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواري صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. سلامات،
مننه تاسو
د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟
ملالۍ جان خورې که د ستونزې ته لږ پراخ نظر وکړو، دغه ستونزه اوس د 15 اګست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د 15 اګست نه مخکې دغه ستونزې وې. لکه په 12 د څاور باندې همدغه آر ایس ایف یا بی پولی خبریالانو بی پولی دی ارګنایزیشن یا دی نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالیست، دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالیستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 19 فبروري، دا هم راته دی خو چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې. د دغه وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 100 هدفي وژنې وې، 4 پکې بکې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکوو. صحیح ده، د 15 اګست سره په دې خوا تقریبا پخوا د دې یاد کوي چې ملکي چې 2003 او 2009 یا ژورنالیستان ښځې په رسنیو کې کار کوو، اوس چې تعداد راغلی دی 400 او 300، یعنی دا ډېر یو غټه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راته دې خوا د 15 اګست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالیستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپل کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې. دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالیستانو د رسنیو سره مل وي. نو 15 اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چاته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالیستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي، او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې 15 اګست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د شذینه خبريالانو پر وړاندې. په دغه ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي ترڅنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالی جان ګورې کوم ډول فکر وکړو کنه دا د طالبان د پنځلسم د اگست د 2 اپریل د لمس کې چې کوم نظام او جمهوریت نظام آیا په دې کې خو به امن وي آیا ژورنالستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کېږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې راډیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وو شو دا هغه چې وژنې مو شوې نه خزینه بلکې ټول ژورنالستان بله چای هغه تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه پیدا شو نه نو یو څه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي دا هیڅ څه کې نه دي دوی نو څنګه دا چې اقتصادي ستونزې دي زیاتره رسنۍ مشکل په ځینو سم داسې خپل هڅه بند کړو ځکه په ولایاتو کې جنگونه ولایات سقوط کړو او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وي هغه محلي رسنۍ هغه ټول مخه بندې دي ځکه ماشونه نو پیسې نه وي او د مشران هغه چې ګیلن زموږ د دې ژورنالستانو د مشرانو نه په دې ده چې دوی چې کله کوم شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی به خپل د کشفاب لاندې کارمندانو سره هم پکې نه لرو ده دوی به ماشونه نه ورکول د رسنۍ نه خبره یې مده څو ورځې مخکې راته یو چاوین چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج ته تر څو چې خپل کارمندانو ته ماش ور نه کړی د افغانستان نه شو وته نو بیا یې نه پسته ماشونه ورکړي د درې میاشتې څلور میاشتې پنځو میاشتې نو ولی دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړو نه د جمهوریت نه د نظام په کې ملامتو نو موږ دغه رئیسان په کې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست چې هغه خپل ژوند په خطر کې چې هغه په سختو شرایطو کې دی د کور نه راوځي په انتحاري کې ځان ور برابرۍ د 10 ځان ور برابرۍ او تا د پاره ستاد رسنۍ د پاره کار کې به ته د شپږ میاشتو دوه میاشتو ماش نه ورکې نو هغه څه د هواس نه یا د ساتیرې نه راځي کنه خو هم شوم لري هغه خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دا نه هم غږی د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دا یو ستونزه وا چې زیاتره ژورنالیستان دي نه مخکې چې نظام بدل شي په دې باندې چې زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خو وو چې پرې خې نه خځه په کور وي او ورسره د خځو د کور نه ممکن د غرسنۍ خپل باندې وي د خلکو د وژلو کې دوه کورې د خلکو په ځړ کې یو دار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو دار ده د راتګ سره سره ګورز موږ ژورنالیستانو ویډیوګانې خبرې شوې چې دفتره پورې تللې وي دفتر نه راوېستل شوې دي دفتره پورې تللې په دروازه کې الکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او خو ته ویل چې تاسو په کور کې نه تر څو چې امرسانی وشي نو دا د امرسانی بکل کوي حتی تاسو ولې د پرسنۍ کې د طالبان کې نه ستوې ویل چې خځې د بوتانو کوي باید واه نه ورېدل شي ځکه خو په رادیو کې یا په ټلویزیون کې خوندل لري خبره ده نو دا د ټول چې د دې تر څنګ دا چې کورنۍ ګوري هیڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږه خپل نه زموږه مشران خپل لور ته په دې اجازه نه ورکړي چې ستاسو د بوتانو غږ د یو چا ایمان لري نو ته څنګه د دې په ټلویزیون کې کینی یا ته خبر یې یا ته په رادیو کې څنګه اورېدل کېږي خو اته تا د دفتر دروازه نه راوباسي نو اولین نغه ممانیت د کور نه را شروع شي راته چې د باندې څه حالت ده د باندې څه وضعیت ده چې سړی په سړک کې ودري عسكر په سړک کې یوکه شي دا ویډیو دا نه تاسو ګورئ خبره کوي کني چې په خاني د دولت خلک یا د خاني نظام خلک چې څه پیدا کی او هلکې د غول کوي وژل شي نو تاسو هم چې وزئ تاسو سره به مندې څه وشي نو دا ایره دا چې خلک هغه کله چې اوسوم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د خوځو په ځړ کې دغه ډار دی نشي تل نو غواړي چې لاړم شي نو
سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاتې سيزبرت تاسو ته راځم او سم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لې مهو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدې سره موږ د ټلیفون لاري وصل سویو لمر جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
لمر جانې تاسو په دغه خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو په ځانګړي توګه د شزینه خبریالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیر سیاته د جمهوریت نظام لا پرځول سره کانی ستونزې په افغانستان کې راولاړ شي که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي همداسه ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د خچینه او کارونه دلته ډیر ستونزې سره مخ شول چې تر ډیره پورې اوس خچینه کارکونکو که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي دفترونو ته او هغلته دندې چاکې. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویل ستو چې ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي سره. تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړي چوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وي هغه د بهرنیو ډونرانو له لوري نه دوی تمویل کېدلې، خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي. دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره، یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې اتکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي، هغوی ته اجازه نه ورکېږي ګډون په ډېرو برنامو کې. یا هم تر ډېره پورې به ستاسې لیدلې وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینه باندې اوس حجاب کوي. دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې. په تېره هفته کې هم د موږ په څېر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي، تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته، محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي، له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی، هغه د دې ورور واوسي، هغه د دې پلار واوسېږي، نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي، نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي، له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولی چې کوم ادارې ته ورسره راسي. او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره، البته طالبان لري دغه ستونزه ورسره حل سي، د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسو لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده، او نور محدودیتونه یې هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي. دته مجبورۍ ده خبریالانې
بله. تاسو ویل چې حجاب ور باندې اغوندي په شذو، آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده، خو بیا هم تر سنې یو هغه کوم څه چې یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکرای دلته اغوستل سوی ده، خو ولې په کوم ډول باندې؟ لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنیو کې، په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته، ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مختوي، د کالیو په برخه کې دوی بندیز ورباندې لګولی ده چې دوی نسي کولی هغه غربي جامې، مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده، لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي، یا هم ټیکرای نسی کولی چې د ښځینه وشتان وروسته له دینه ښکاره سي. افغان خبریالانې نسی کولی چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته لاړې ته د نارینه او سره یو ځای په تالار کې کښېني، هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې یا به له تالار نه بیرون درېږي، یا به هم که چیرې په وروستنیو چوکیو کې ورته جای پیدا سي چیرته چې هغلته نارینه ونه اوسېږي،
وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې، د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې، او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل. تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
مخکې کومې ستونزې چې دلته موجوده وي، اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیپ، خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې منل سوي وو، دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري. اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي، ډېر کم محدود شمېر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي. سره بیا ورسره پخوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوي، کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه، په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي، د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی. فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله، کورنۍ چارو وزارت به ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکوي چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کینی شاهدانو معلومات درکړي بشو تر کنی، اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره چې په دې چودنه کې څومره تلفات اوښتي دي.
سونیا جانی، اوس فعلاً تاسو آیا د خبریالی په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کښېنستلی یاست؟
ملالی جانې، د دې نه مخکې چې دا 15 اگست شي ځینې ستونزې وې موږ لپاره، چې څنګه مې چې وویل عامې اقتصادي ستونزې وې او عام نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغه یې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې، نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه، زه په سکرین باندې نه راتلمه. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون درلوده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
تاسو دغه خبریالان پیژنئ چې اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي؟
بله، هو د سي ژورنالستان په شان مچې ماته دلته لکتریا او هدا پوری خپل راته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په شان یې یا د کیمرا سنین ک ویډیو کلیپ ته یا اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو کګو یا چراکی موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی نی هر اقل $50 پورې موږ ته کومک وکړي چې موږ بچي یا موږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راته وایست چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانې د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډېره پورې کومې خبریالانې به چې موږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زموږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پریده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي، اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي، په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه وي راغلی، نو هغوی وایي چې په 100% کې 40% معاش اوس له موږ نه ګرځولی ده، یوازې 60% معاش اوس موږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې موږ نشو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نس کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
سونیا جانی، تاسو د لیما جانی خبرې واورېدلې چې د نارینه خپلوانو په اړه باندې وویل چې طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروري خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره جدي خنډ کې د لاسې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جانې، څنګه چې ما مخکې مو ویل کنه چې دغه د طالباني شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ دا څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو وګورئ چې ضرورت یې په سر نشته، اخته خلاص دي، یعنی فل ازادي ده ورته. افغانستان کې که دا نیوز وګورئ نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل دریشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه کړی، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي، او یا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هېواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط ده یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان سره چې ځان کوي نه به کښېنې، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنې چې تاسو در نږدې، لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته در نږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري
یا پلار ونه لري هغه باید چرته لاړ نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمن. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته ضرور ورشي، که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي، که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي. زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري، دغه ستونزې په کې دي. او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی؟ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې موږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو یې نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیې په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې، هغو ښځینهو کار کوه. دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګیرل کېدله، یا هم مانا موږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تحقیق پر دې باندې کړو چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی ده، یا هم تحصیل یې کړی ده، زده کړې کړي دي. هغوی درس یې نه ده ویلی، بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو موږ هم درس ویلی ده، موږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده؟ مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د موږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه معنی اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل تر دې دمه پورې چې ښځینه نه شي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتمن د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دې ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړې وای چې هغه کسان چې په جګړه کې یې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابر ولا د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څمراستې کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوې وای.
تاسې طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به، نه تنها د دوی، هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي، هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کړو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، ډېر مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم، خو گیله تنی لرمه چی زنه خپل ځان د پاره کار وکړه. هغه ښځې چې په اطرافو کې وي، هغه ښځې چې ضرورت یې لرو ده، د هغوی لاسنیوی ونه کړه. نن هم هغه دی زمونږ ملالۍ لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سر وځای تغیر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي. او دغه موږ هغوی د ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړې دي، سبق هم ویلی،
سلامات اوسې سونیا جانې. ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خپرونه کې. اوریدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.